افغانستان کې د ماښام 9 بجې شوې ده. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. نن له وخته مخکې د ویښتانو د تویدو پر ناروغي خبرې کوو، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12مه په هلمند کې د الیاس دایی د وژل کېدو 3 کاله پوره شول. د خبرالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د دې بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد پویا له قوله اول شوي چې ویلي دي د بیان او رسنیو د ازادۍ دښمنان د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره دښمنانو درې کاله مخکې تکړه خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لښکرګاه کې ووژه او ځینې نور کسان یې ټپیان کړل. پویا ویلي تروریستي ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولی د بیان ازادي او د خبریالانو رسا غلی کړي. دغه ادارې د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالیو او د دایی د هدفي وژنې د قضیې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوري نظام چارواکو د قضیې د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د دریو کلونو لپاره کېدو وروسته هم د هغه د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي. په افغانستان کې د بې پولې ډاکترانو ټولنې ویلي روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په مهال په افغانستان کې د دوی له ملاتړ په برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات و. دغې ادارې نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د روان میلادي کال د جنوري تر جون میاشتې پورې به پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی ملاتړ کوي یا ورته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر 50,000 ډیر ناروغان بستر شوي. له 22,000 زیاتو کسانو سره روغتیایي مرسته شوې، تر 8,800 ډیر نور ناروغان په عاجلو اتاقونو کې بستر شوي دي. د پولي ډاکترانو ټولنې نه دي ویلي چې د تیر کال په همدې موده کې څومره کسانو ته دوی روغتیایي مرستې برابرې کړې وې. د اسرائیل پوځ وایي سخت دریځ وسلوالو نن یکشنبه د اسرائیل او لبنان پر پوله د ټانک ضد مسایل لیشتي او څو ملکیانې په نښه کړې دي. د اسرائیل پوځ ویلي په ځواب کې د دوی توپچي ځواک د توپونو ډزې کړې دي. د اسرائیل امبولانسونو د خدماتو ادارې ویاند د اسرائیل ان دولس شبکې ته ویلي یو تن سخت ټپي شوی او له دریو تر 50 نور برسیرن جوبل دی. د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله پرون وویل چې د اسرائیل په وړاندې به د دوی جبهه دغسې فعال وي. په ځواب کې اسرائیل خبرداری ورکړی چې حزب الله د جګړه نه سختوي. د اسرائیل پوځ په غزه کې د حماس ډلې په وړاندې چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه د ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې جګړه مخته وړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي تر هغو به د حماس ډلې په وړاندې د اسرائیل جګړه دوام وکړي چې دې ډلې ټول 209 یرغمل شوي کسان خوشي کړي نه وي. د چین د دولتي خبري اژانس هوا د راپور له مخې پیکینګ په پام کې لري چې د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځ له 5 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګونګ ایالت کې به په دغو تمریناتو کې د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د راپور له مخې دغه پوځي تمرینات به د تروریزم په وړاندې پر مبارزې او سمندري خوندیتوب متمرکز وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 50 اوریز نړیوال جام کې د خپلو سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسېده. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازدیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. د دې ادارې د ټولنیزو پاڼو پر صفحو لیدل کېږي چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 10مه نیټه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې هغه وبایلله. په ټوله کې د هند په کوربتوب دغه نړیوال جام کې افغانستان، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ته ماتې ورکړې او بنګله دېش، هند، نیوزیلند، استرالیا او جنوبي افریقا ته سیالۍ بایللې دي. او د کرکټ 50 اوریز نړیوال جام لیګ کې نن د کوربه هیواد هند او هالند ترمنځ لوبه روانه ده. هالند توپوهنه کړې وه او د 4 وکټو په سوځېدو سره په 50 اوورونو کې 410 منډې کړې. هالند اوس توپوهنه کوي. د 4 لوبغاړو په سوځېدو یې په 6 اوور کې 140 منډې کړې دي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د سر د ویښتو تویدل نن سبا د یو شمیر ځوانانو یوه لویه ستونزه او اندېښنه ده. که څه هم په افغانستان او نور نړۍ کې دا مهال د مصنوعي ویښتانو کرل عام شوي، خو روغتیا پالان وایي چې هغه ویښتې طبیعي ویښتو ته نه رسیږي. د ویښتو د تویدو اصلي لاملونه څه دي؟ په کم سن کې د ویښتو تویدل څومره د اندېښنې وړ دي؟ د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي؟ دا او نورې پوښتنې په همدې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې له متخصص ډاکټر صاحب سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د پوستکي د ناروغیو او ښکلا متخصص ډاکټر زلمی خان احمدزی. ډاکټر صاحب احمدزی د پوستکي د ناروغیو او ښکلا د نړیوال بورد غړیتوب هم لري او په کابل کې د جلدی ناروغیو د یو روغتون مشري هم پر غاړه لري. اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ او په دې اړه خپله پوښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. د سټوډیو شمیرې دي، یو شمیرا چې واټساپ هم پکې دی، 00420122 شپږ څلوېښت 01، بلش میره ده 00420122 15 01. باید وایم چې ګڼ شمېر اورېدونکو له وړاندې نه پر همدې واټساپ شمېره موږ ته خپل غږیز پیغامونه او پوښتنې را لېږلي. موږ به د خپرونې په ترڅ کې دغه پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کوو. دغه راز ګڼ شمېر د فیسبوک مینوالو هم پر همدې موضوع باندې پوښتنې پرېښي پښتو فیسبوک پاڼه کې. هڅه به وکړو چې ټولې خو امکان نه لري، خو د تر خپلې وسې پورې به څو هغه مهمې پوښتنې راواخلو. د اورېدونکو پوښتنې به بې ځوابه نه پرېږدو. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ، کور مو ودان. دغه بحث چې نن سهار موږ مطرح کړو په ټولنیزو رسنیو کې ډېر ریاکشن یې واخیست، دا مانا چې په فیسبوک کې هم موږ ته ګڼ شمېر پوښتنې راغلې، په واټساپ کې هم. له دې ښکاري چې د ویښتو تویدل په افغانستان کې رښتیا هم یوه لویه ستونزه ده، خصوصا د ځوانانو ترمنځ، هغه کسان چې تر اوسه یې سنونه د 20 او 30 کلونو ترمنځ دي. راځئ په دې بحث پیل کړو چې دغه ویښته د انسان په سر کې څه ارزښت لري له طبي پلوه، یا به وروسته د تویدو په عواملو او پر لارو چارو باندې خبرې وکړو.
مننه جناب لودین صاحب، زما سلامونه او نیکې هیلې هم د ازادۍ د رادیو د لارې نه ټولو هیوادوالو ته، هر چېرته چې وي هغوی ته یې وړاندې کوم، او د لوی څښتن تعالی څخه ورته خوشحاله، آرامه او ښه ژوند غواړم. خوښ یم چې بیا هم د خپلو هیوادوالو په خدمت کې یم. راځو اصلي موضوع ته براسو. دا چې ویښتان په جامعه کې یا په روزمره ژوند کې څومره مهم دي، په دې به بحث وکړو. اول باید په دې پوه شو چې ویښتان هم د نورو عضوو په شان خاص وظیفې لري، او د انسان دپاره ډېر ارزښتناک رول لري. یو سم په جامعه کې له ټولو نه مهم خو دا دي چې ویښتان یا ویښتانو د وجود اکثره ساحې پوښلي دي. هغه مثلا د سر ویښتان دي، د بدن نور ویښتان دي، مخصوصې وظیفې لري. مثلا د لمر وړانګې کله چې په سر باندې لګېږي، نو هغه پوستکي ته تاثیرات نه ورکوي، نو کله کله داسې وشي چې بېزر سل کار شي، نو ما یا د پوستکي سرطان چې ورته وایي، هغه کسان چې ویښتان لري له دغه مرض نه په امان پاتې کېږي. یعنی دغه مرض نه شي کولای چې په دوی باندې حمله وکړي. دویم دا چې ویښتان راځو هغه اساسي رول کوي چې ولې مهم دي. دا چې اکثره ځوانان ویښتان نه لري، نو معمولا دوی ته په جامه کې ځان یو څه کم ښکاري، نو له همدې وجه نه دغه ویښتان دې خاطر باندې ډېر مهم دي. که چېرته یو څوک ویښتان ولري، هغه خپله د روحي تشوشاتو په خاطر باندې هم دی کموالی پکې راځي. هغه کسان چې مثلا ویښتان یې نه وي، هغه ته زر ډپریشن یا روحي تشوشات پیدا کېږي، او خپله په ځوانۍ یا په ښکلا کې ډېر رول لري. هغه کسان چې ویښتان لري، نظر نورو ته په جامعه کې نقص او ښه ښکاري. هغه کسان چې ویښتان نه لري، هغه د نورو هغو تر مادی نه څوک چې ویښتان لري فرقونه دي. نو دغه یې په عمومي ډول د ویښتانو رول چې کې څومره تاثیر لري.
کو ډاکټر صاحب ډیره مننه تاسو ډیر ښه دغه بحث واضح کړئ، یعنی هم له طبي پلوه هغه د ویښتانو ګټې بیان کړي چې د لمر د وړانګو په مخنیوي کې چې مستقیما په جلد باندې د سر اغیز نه کوي هغه ګټې مو بیان کړي، هم په ټولنه کې نن سبا د ښکلا په برخه کې هم د ویښتانو رول بېل شکه چې د پام وړ دی. همدا لامل دی چې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې دا مهال یو شمېر ځوانان چې ویښتان زی مصنوعي ویښتان ځان ته کوي، ځکه چې د ښکلا یوه مهمه برخه جوړوي. په هر حال وروسته به بیا دغه د ښکلا په برخه باندې نور هم تم شو. ډاکټر صاحب، نو اوس به راځي اصلي بحث ته راشو چې ویښته چې د انسان په برخه کې دومره د انسان په وجود کې دومره ارزښتناک شی ده، ان په ښکلا کې رول لري او هم له طبي پلوه ګټې لري د انسان وجود ته، تویدلې ولې ډاکټر صاحب مخکې له وخته کېږي، یا هم ولې د ویښتو تویدو بحث مطرح دی نن سبا په نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې؟ ډېر ښه، داسې ویښتان څومره
ښکلا مهمه وظیفه لري او څومره مهم دي، څومره هر لري حمله شي د دې په مقابل کې باج امرات سره چې ویښتانو ته دغه رسی صدمې رسی، او کله کله بیا داسې وشي چې دغه ویښتان یا مخکې له وخت نه سپین شي یا توی شي. نو راځو اصلي عواملو ته چې ویښتان ولې تویږي. دا کله چې د انسان وجود ته هر انفیکشن یا هر میکروب کله کله مداخله وکړي، د میکروب په مقابل کې بیا وجود کې یو سیستم د چیرې ته امیونیټي سیستم وایي، هغه سیستم پاهېږي او بیا د دې میکروب سره دغه سیستم یو څه مقابله کوي. نو دلته ویښته چې چیرته جوړیږي هغه ته فالیکول وایي. په دې فالیکول باندې دغه امیون سیستم خپله تاثیر راولي، او د امیون سیستم کې کله یو تاثیر لاندې راشي دلته ویښته کلکوالی نه رامنځته کیږي. نو دلته ویښتان د منځ جیده یو له ټولو مهم علت ده. دویم دا چې د ډیپریشن یا تشویشات یا روحي مشکلات دا هم د ویښتانو په تویولو کې ډېر عمده رول لري، چې په دې باندې نن سبا WHO او داسې نورو معتبرو سازمانونو ډېرې لیکنې کړي دي. ما هم په دې باندې د لندن هغه مشهور کانفرنس ته د ویښتانو په دغه تویدلو باره کې یو پرزنټیشن ورکړی و سکال. نو راځو نور عواملو ته. د عمر په تېرېدو سره هم ویښتان تویږي. د فامیلي تاریخ چې ته وګورو، مثلا پلار او مور ماماګانو ته د جینیټک فیکټور دی ته وایي، دا هم په دې ویښتانو په تېرېدو کې ډېر زیات رول لري. او همدارنګه هورمونی تغیرات ډېر مهم دي نن سبا په ویښتانو په تېرېدو کې. مثلا بعضې کسان دي ودونه نه دي کړي، ځوانان دي، نو د هغوی کې د سیکسوال هورمون چې ورته وایي یا ټیسټرون چې ورته وایي د دې سویر زیاتېږي په نارینهو کې، او په ښځو کې بیا د ایسټروجن او پروجستیرون سویر زیاتېږي. د دغو هورمونونو تاثیرات هم کله کله داسې اوسي چې هغه ویښتان چې په کوم کور کې جوړېږي هغه په دې کول باندې نیګیټیو یا منفي تاثیرات کوي، او په دې حالات باندې ویښته له منځه ځي. دویم بل موضوع ډېره مهمه د ویټامینونو کموالی ده، خصوصا د بی کمپلیکس ویټامینونو د کموالي د وجې نه، د ویټامین بي د کموالي د وجې نه، او همدارنګه د زینکو د کموالي نه د وجې نه. دغه میکروبونه دغه ویټامینونو د کموالي د وجې نه بیا نو په دې فولیکول باندې تاثیرات راځي. هلته نیوټریشن یا غذا په دې فولیکول کې صحیح نه رسېږي، او په دې وخت کې ویښتان تویږي. یو ډیره حاده موضوع یا اکیوټ شي ورته وایي، کله چې د هوا یا موسم تغییر راځي، تغییرات راځي، مثلا اکتوبر، نومبر او دسمبر په دغو میاشتو کې نظر نورو میاشتو ته د ویښتانو نورمال تویدلو نه دوه چنده زیاتېږي، ځکه دې ته دغه مرحلې ته شیډو وایي. په دې کې که حیوانات دي هم هغوی خپل ویښتان تویږي، اکثره که مرغان دي خپلې بڼه کې تویږي، او که انسانان دي هغه هم کله کله دغه موسم سره خپل ویښتان د دوی د رژېدل ډېر زیاتېږي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. عوامل تاسو ډېر ښه په ډاګه کړل. فکر کوم دا شپه ګډ او لا عوامل چې دي ټولې د پام وړ دي، مثلا د بدن د معافیت د سیستم کمزوري کول دي، ډیپریشن دی، د عمر زیاتېدل دي، ایرسی یا جنیټیک عوامل دی، دغه راز هورمونی تغیرات دي، د ویټامینونو کموالی دی، او دغه راز دغه موسمي د ویښتو تویدل دي چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دغه د ژمي د سر په میاشتو کې دغه مرغان هم خپلې باڼې تویوي او ځینې انسانان هم. ډاکټر صاحب، تاسو په افغانستان کې د یو روغتون مشري لرئ، هغه روغتون چې د جلدی ناروغیو په برخه کې خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې کله زراتام شو د افغانستان په ټولنه کې، خصوصا په کلیوالي سیمو کې، دغه تل د ویښتو د تویدو عوامل څه دي؟ ځکه هلته هغه خلک چې دي معمولا یو څه هغه د هغه په اصطلاح طبي په اصطلاح بایو خواړه خوري، یا هغه خواړه چې مثلا حیواني خواړه وي یا نباتي خواړه وي، لغون استفاده کوي، ممکن د ویټامینو موضوع دومره مطرح نه وي. ډیپریشن هم افغانان چې څومره څېړنې سوي په کلیوالي سیمو کې، خلک ډېر ډیپریشن او خپګان نه لري. په افغاني ټولنه کې د دغه ویښتو تویدو اصلي عوامل تر اوسه معلوم شوي چې څه شی دي؟
یو خدا دی چې مثلا خاري خلک دي، هغه اکثره د زیات کار دی وجنه، مثلا دفتری کار دی وجنه، یا میخانیکی کار دی وجنه، یا د نور دی وجنه، اکثره دوی سخت دي کار کې مصروف دي، او د دلته سره په څنګه کې ډیپریشن هم پیدا کیږي. نن سبا خو فکر نه کوم چې په افغانستان کې به داسې شخص چې هغه د ډیپریشن نه خلاصي، ولو کاغه په هر نیول دي، کاغه غر کې کوچای هم یا هم دغه د ډیپریشن مشکل لري. نو راځو د نورو کلیوالو خلکو وېستان مبارک دا چې نظر خاري خلکو ته د ورونو د خلکو وېستان ډیر کوي دي. هغه خو یو دا وجه دا ده چې هغه دغه نیچرل خوراکونه ډیر استفاده کوي طبیعي، او اکثره دوی دواګانې هم ډېرې نه استفاده کوي. نو هغه په بلدا چې دوی په غرونو کې ګرځي، هلته ورزش کېږي، دوی دغه دفاعي سیستم ډېر قوي دي. نو نظر ښاري خلکو ته یا شهري خلکو ته د کلیوالو خلکو ویښتانو باندې منفي تاثیرات ډېر کم دي، او بل هغوی د ویښتانو دومره قدر هم نه پوهېږي، ځکه خو یا ور باندې لونګۍ تړي، یا ور باندې پکوټ سره، یا ور باندې خلف سره، هغوی دومره په هغه باندې نه دي خبر قدر باندې چې ویښتان واقعا څومره مهم دي. هغوی که ویښتان وي که نه وي، هغوی ما خپل رواج خصوصا د پښتنو په سیمو کې دا ډېر عام دي. ولې راځو هغه کسان چې هغوی ایجوکیټډ دي، هغوی په ښار کې وظیفې لري، یا مثلا په دفترونو کې، یا په نورو موسساتو کې، هغوی ویښتانو ته ډېره توجه کوي، او هغوی دغه د ویښتانو د تویدو سره د دوی نور ډیپریشن هم زیاتېږي، تشویش هم ورته کوي. نو هغې کې بیا عوامل مختلف دي، مثلا هغه کسان چې مختلف دواګانې خوري، یا مثلا د شکر دپاره یې خوري، یا د نورو امراضو دپاره یې خوري، نو کله کله بیا دغه دواګانې هم داسې اوسي د هغو په سایډ افیکټ یا په جانبي عوارضو کې هم ویښتان له منځه ځي. ولې په کلیوالو خلکو کې بیا دغه مرضونه ډېر کم دي، مثلا شکر په هغو کې ډېر کم ده، ټرایګلایسیډ یا د کولیسټرول ناروغي په هغو کې ډېره کمه ده، قلبي ناروغي په هغو کې کمه ده. نه چې دا ده چې خلک همیشه ګرځي کار کوي، کوم څومره کسان چې ډېر کار کوي، فزیکی کار کوي، ګرځي، ورزش کوي، هغوی نظر د نورو خلکو ته هم ناروغي کمه ده، هم ویښتان ښه، او هم هغوی کې ډیپریشن کم وي. د دواړو تر مابین فرق ده.
و ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسه. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. دلته ګڼ اوریدونکو فیسبوک کې هم پوښتنې پریښي، ډاکټر صاحب په واتس اپ شمیره کې هم غږیزي پوښتنې را لګیلي، او یو اوریدونکو اوس وصل دی. راځي چې اوریدونکو سره لږ زره خبرې وکړو، د اوریدونکو پوښتنې به واورو، بیا به بحث همداسې ادامه ورکړو. ستړي مشي. ازادي راډیو ناروغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خدای مشي، خدای دې راوله. سلامونه
قبول. او پښتون ستړي مشي، تاسو هم مهرباني.
سلامونه تاسو ته، ورځ کوم تاسو درنه ویل ما ډاکټر صوت واکان افتخار کوچی هغه خبرو موږ پوس چې تاسو نو پویدل. الحمدلله افتخار کوچی دا چې متخصصین لرو، او دوی زحمت کوي په طبي علوم کې، د طبي علومو د امر او فرمانو د طبي علومو شایس الله تعالی په قران کې څوار لسو پیل سره ښکاله مخکې مراوړي که په سړی سم په معنا پوه شي په هر صورت ډاکټر صاحب ډېر ښه خبرې وکړې خو زما دوه درې پوښتنې دي اوله پوښتنه خو مې دا ده چې د ویښتان تویدل په اوناسیه کشر کې ډېر دي او که یو خوا د شین خبره ده او د ځوانۍ او د شمېرتوب خبره ده یا په مجموع کې دغه د ویښتانو تویدل په اوناسیه کشر کې ډېر دي او که په ذکور کې او بله پوښتنه مې دا ده چې دا بعضې کسان چې دا شامپو استعمالوي دا شامپو یا صابون رنګ رنګ شامپو استعمالوي او پوښتنه نه کوي چې دا څنګه جوړه شوې یا پروسس یې سم دی څنګه دی ودا د دې پوښتنه نه کوي دغه شامپوګانې استعمالول یا دا رنګ رنګ صابونان استعمالول هر صابون او هر شامپو استعمالول دغه هم د ویښتانو په تویدلو کې دغه لري ونډه لري کنه لري او بله پوښتنه مې دا ده که یو سړی په روحي تکلیف اخته وي یعنی طبعا د انسان پر سر باندې درد راځي دغه روحي تکلیف هم د ویښتانو د تویدلو سبب کیږي کنه کیږي او بل دا بعضې خلک چې فرضاً اوس موږ داسې دغه لرو لودین سوکه زما دغه اورې موږ داسې او دغه لرو چې دغه خپل په مابین کې دا قومي نکاح یې ډېرې سره کوو یعنی فرضاً دغه نکاح دغه ویښتان تویدل اوس فرضاً که یو نابینا یې که یو نابینا یې فرضاً که د نابینا سره فرضاً یو سړی نکاح کوي یا فرضاً په کورنۍ کې نابینا یې طبعاً که ډېر رانشي لږ لږ نابینا هم راځي نو دغه د ویښتانو تویدل پر نکاح باندې هم تاثیر کوي په عصبیاتو نصبیات باندې چې یو سړی خود به خود مختل په مابین کې دا خپلو کې نکاح سره کوي او هغه د ویښتانو تویدلو مرض ولري آیا په دا نورو کې هم راځي که نه راشي
و کور مودان قاری صاحب تاسو خې موضوع ته اشاره وکړه دغه د ارسی یا جنټیکی لامل ته مخکې ډاکټر صاحب خپل خبرو کې هم اشاره وکړه قاری صاحب تاسو نه یو پښتنه غواړم وکم چې تاسو ممکن تجربه ولرئ په خوا په د کلیوالي سیمو کې له شامپو او صابون نه ډېر استفاده نه کېدله د سر خاوره یا ګلې سرشوی به چې ورته ویلې له دونه استفاده کېدله تاسو هم دغه شی تجربه کړي که نه په خوا ځکه اوس خو دغه یو څه زمانه عصري شوله وسایل هم راووتل له هغو نه هم خلکو ښه تجربه درلوده وایي د سر له ویښتانو سره ډېره ګټه کوله وروسته به ډاکټر صاحب هم تبصره په وکړي خو غواړم چې ستاسو تجربه وپوښتم تاسو کوم وخت تجربه کړي
بلې هو لوجین صاحب زه خپله کوچه یم او د خپل په کوچګري باندې افتخار هم کوم هر سړی باید خپل په نصب افتخار وکړي نو موږ پخوا داسې وو چې دا صابون و دا شان خو اوس راووتل تقریبا یا دېرش کاله یا څلور دېرش کاله مخکې دا دېرش کاله به رانه کېږي چې زموږ په یاد راځي نو مخکې خلکو د جامه شوي استفاده کول یا د ګلې سرشوي دا د سر خاوره سره خاوره د دې څه استفاده کول یا د بروی څه استفاده کول دا خلکو نور شي د ګلګلاب استفاده کول دا سرونه په پلیوله نو د دې خلکو چې زموږ په یاد راځي را زموږ اکاګانو زموږ قومان سپینږیري اوس موږ لرو دغه د هغو سپینږیرو د سر ویښتان نه توی شوي تر اوسه د شامپو د صابونه د رنګ رنګ شامپو صابونه استفاده نه کوي او د پخوا ویښتان یې تر ننه پورې پر سر ولاړ دي نو زما دا زموږ تجربه ده واقعا که چېرې جامه شوي استفاده کول یا د ګیلې سرشوي استفاده کول یا د بروسو استفاده کول یا د نورو کوهي موادو څخه چې کوهي بوټي وه په هغو باندې خپل سرونه پرېوله د هغو ویښتان اوس مکمل ولادت از موږ څنګه
ورته شي کور ودان ډیر مننه قاری صاحب محترم سلامت اوسې قاری صاحب پښتون ر جزجان نه اړیکه نیولې و ډاکټر صاحب د قاری صاحب پښتون حتمان تاسو پښتنې واوریدلې مهرباني وکړئ تاسو ورته ځواب ورکړئ چې دغه پښتنې چې وکړي چې وای د اوناسه قشر کې دغه ستونزه ډیره ده او کنه په ذکر کې یا په نارینه وکي او بیا د شامپو او صابونو استفاده ته هم راغی او دغه راز روحي تکلیفونه باندې هم اشاره درلوده مهرباني ډاکټر صاحب
مننه بیا هم لکاری سر نړۍ مننه او چې خو نقطو ته اشاره وکړه دا چې ښځې ډېرې په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي یا سړي نو طبعا دا باید ووایم چې نارینه په دې ناروغۍ باندې ډېرې زیات اخته کېږي ځکه چې په نارینهوو کې یو مهم علت د هورموني تغیراتو دا او هورمون یې هغه هم یو مخصوص هورمون ده چې هغه په نارینهوو کې هغې ته تستوستیرون وایي نو دغه وجه نه په ښځو کې بیا دغه هورمون نشته ده هغوی کې بیا برعکس دوه نور هورمونونه دي چې ایسټروجن او پروجسترون ورته وایي هغه دواړه هورمونونه بیا په خزو کې هم تناسب ویښتانو باندې تاثیرات کوي ولې دومره ډیر نه ولې په نر کې په نارینه کې بیا خصوصا هغه نارینه چې هغوی ودونه نه وي کړي ځوان پاتې او د دې دغه د هورمونونو سویه کله چې په بدن کې زیاتیږي د دې هورمونونو د وجې نه هغه ویښتان چې په کوم کور کې جوړیږي هغه خپل آزاد والی ښیي او دلته بیا نو د دې ویښتان تویږي نو د اصلي علت دلته په امداده په خځو کې کم دغه مشکل پیدا کیږي او په نارینه وو کې زیات. دویم راځو د دې دویم سوال ته چې دوی ویلي دي چې شامپو او صابونونه بلې په شامپوګانو کې خو او صابونونو کې اکثره کیمیاوي مواد دي او کیمیاوي مواد معمولا ویښتانو ته هغه منفي تاثیرات راوړي. نو اکثره شامپوګانې او اکثره صابونونه دا هم په ویښتانو منفي تاثیرات کوي. روحي تشویشات خو مخکې ما هم وویلی چې دا له ټولو نه تقریبا مهم فیکتور همدا ده. اوس ډبلیو ایچ او یو سروې کړی دی چې اویا فیصده خلکو کې چې کوم ویښتان تویږي هغه ډپریشن یا انزایټي چې ورته وایي دغه ناروغي لري. نو دا هم د حاجي صاحب د سوال په ارتباط باندې ډېر مهم رول لري. نو ډیره مهمه پوښتنه بیا اخیری ده چې جینیټیک یا خپلوانو سره نکاح کول دا په ویښتانو څه تاثیرات کوي؟ جناب عزیز محترمه خپلوانو سره نکاح دا پیغمبر صاحب هم ویلي دي حدیث ته چې تاسو که ودونه کوئ که دغه کوئ په لرې مختلفو قومونو کې وکوئ ځکه چې بعضې امراض دي اوس هغه د خپلوانو سره څوک چې د دین شراکت سره ولري او سره ودونه وکړي نو هغه اوس تبابت ثابته کړې ده یا هغه امراض چې له دغو د خپلوانو له نکاح نه رامنځته کېږي هغې کې څلور پنځه غټ غټ ناروغۍ دي چې یو ته اپیډرمل بولایسیس وایي چې هغه داسې یوه ناروغي ده چې جلدي چې ماشوم پیدا شي ټول بدن یې تڼه کي د هغې امیونیټي ډېر ضعیف وي هغه که ډېر ژوند وکړي یا شپږ میاشتې یا نهه میاشتې هغو کې د ماشومان تلف کېږي. دویم یو بله ناروغي ده هغې ته پیګمنټډ زیرودرما وایي دا هم اکثره په دغو ماشومانو کې پیدا کېږي چې څوک خپلوانو سره ودونه کوي او دغه ناروغي ورته پیدا کېږي او ماشومان یې بیا ډېر
او د ویښتو تویدو موضوع هم ورسره تړاو لري ډاکټر صاحب.
او د ویښتانو موضوع هم عینا همدغه چې ده چې کله کله څوک د خپلوانو سره ودونه کوي په دې کې بیا د ویښتانو فیصدي ډېره کمه ښودلې ده تقریبا د دریو نه تر وخته تر اوو فیصده کسانو کې بیا د ویښتانو تویدل رامنځته کېږي ولې ډېر زیات رول د ویښتانو په دې کې نشته ده خو نورې جلدي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي چې څوک خپلوانو سره ودونه کوي هغه په دواړو کې رامنځته کېږي په ماشومانو کې که هغه ماشوم هلک وي که هغه نجلۍ وي خطرناکې ناروغۍ رامنځته کوي. نو دې نقطې ته دې باید فکر وي د ټولو چې تاسو سناسه دغه شي ته متوجه اوسېږي. البته په ټولو په هر یو کې نه مثلا په افغانستان کې خو عام رواج ده چې د کاکا لور سره واده وکړه د ماما لور سره او نورو خپلوانو سره ولې په دې کې ټولو کې دا مشکل نه پیدا کېږي؟ په دې کې تقریبا یا اووه فیصده یا پنځلس فیصده دغه کسان بیا دغه ناروغۍ په دوی کې رامنځته کېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب کور ودان دغه یوې موضوع ته بلې ته هم اشاره کوو بیا به وروسته اورېدونکي ډېر په تمه دي خبرې به ورسره کوو. دغه د سر د خاورو موضوع یاده شوه زمن کې د شامپو یادونه وسو تاسو ویل چې شامپو کې کیمیاوي مواد یو کله ناکله دغه کیمیاوي مواد هم چې ډیر استفاده کوي خصوصا هغه کسان چې مثلا په ورځ کې یو ځل یا دوه ځل لامب یا په هر ځل لمبا سره مثلا په سر باندې شامپو استفاده کوي یا هم نور لوشنونه استفاده کوي. ډاکټر صاحب نو بدیل لارې څه کېدلی شي سره دې چې له شامپو خلاصای نه سهار شامپو چې ده یعنی کیمیاوي مواد پکې دي داسې نور طبیعي مواد هم شته چې سړی وکولی شي مثلا له شامپو کم استفاده وکړي او مغو طبیعي موادو باندې خپل ویښته پرېمینځي خصوصا د سر ویښته چې ډېر ښکلا کې هم رول لري د ګیرې د سر.
نو خبره دلته ده چې موږ خاصا طبابت نه خبرې کوو او پدې کې چې کوم شیان موږ مطالعه کړی موږ مطالعه کوو موږ په هغه موضوعاتو باندې خبرې کوو دغه جن د سر خاور چې دا او باز خلک په دې اطراف کې دا د اډیو پستین باندې وستانې په مرستو باندې نیږي هغه کې دمره دغه زهري او کیمیاوي مواد نشته ولې هغه په دې استفاده کې نقصانات ورته نه رسي که ګټه ورته ونه رسي نو نقصان ورته هم نه رسي دلته راځو اصلي دغه کیمیاوي موادو ته چې دې سره هم د سر پوستکی کله کله حساسیت پیدا کوي دې ته اگزیما وایي یا کانټاکټ درماتایټس ورته وایي بعضې خلک د ګیرې رنګ کوي هغو سره د رنګو سره دوی حساسیت پیدا کوي یا هغه حساسیت یې دومره مخکې لاړ شي چې هغه په نورو ناروغیو باندې تبدیل شي اکثره موږ ته چې اوس روغتونونو ته مراجعه کوي هغه کسان ډېر راځي چې همدغه مختلف رنګونه استعمالوي مختلفې شامپوګانې استعمال کوي نو هغوی نه ورته نه تنها چې ویښتانې توی شي بلکې د پوستکي نورې ناروغۍ ورته ډول ډول پیدا کېږي نو د طبعي موادو په خاطر د زو وایم ځکه چې دا خو د موضوع نه ده زه باید د طب د نظر نه درسره دا موضوعات شریکې کړم نو هغه لکه څنګه چې دوی تجربه لري دوی کولی شي ما خپلې تجربې په اساس باندې استفاده وکړي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه ورزو اوریدونکو ته چې اړیکې نیولې منتظر دي ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
خوله دې مل شو ورو راخه جوړي
و ډیره مننه کوم ځای نه اړیکې نیولې او د خبرونه په موضوع راته څوایي ډاکټر صاحب هم ستاسو خدمت کې دی مهرباني
زاهدم لا خوس نه مې اړیکې نیولې ډاکټر صاحب ته مې زیات زیات سلامونه وایو او تاتم
مهرباني زاهد جان
روجان ز دغه یعنی یو نیم کال کیږي یا دوه کال چې دغه سر می تویږي یعنی وختان می تویږي یعنی اندازن هر واری چې تشناب ته زم یعنی سر غسل کوم تقریبا اندازن د سلو نه زیات وختان زم تویږي
ها یو نیم کال نه را پدې خو او تاسو د جریان کې تللی مراجعه مو کړی ډاکټر صاحب ته ورغلی
او ورغلی او بازي لوشنونه را ته تفسیر کړی او چې هغه د سره د پاره مقصد دا انتخابي هغه شونونه چې مقصد کوم تیزابیت نه لري هغه شونونه ما ته توصیه کړی او هغه استعمال کړ حکومت ریزلت نه ورکړو
ښه کور ودان ډیر مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب باتمن تاسو پوښتنه
ما کوي د خپل عمر څومره دی ځوان
او سن څومره دی زاهد ورو راکړي کوم نه پریسوي سن څومره دی
ډاکټر صاحب محترم د غو عمر می چې دا 25 کالو دا او دا 25 کالو خپل ماسیل هم يم
ښه مې ډاکټر صاحب پښتنه حال سپ ان شاء الله
ښه فیس وای زما هم سلامونه قبول کا زاهد جان وروره واقعا په ځوانانو کې د وېښتانو ته دل دا عامه خبره ده د تشویش ور خبره نه ده ورځي د یو سلو 500 پوری یا تر یو سل واټیا او پوری په وېښتان توی سي دا په تبابت کې نورمال دي ولې د دې په واز ری جنریشن ورته وي یو سیستم ده چې دغه په واز باندې نور وېښتان جوړيږي خو په هر حال کې چې په دې تا دغه وېښتان په هر موسم کې پیږي نو دا بیا تبن سستون دسته ده تا دی پر بیا په کار ده چې بعضی هغه لیدنی معاینات وکړي چې وی کې مثلا خبر ناخته کوم انفیکشن دي تاسو نه کې نه دا یو بل دا چې کله کله په بدن کې بعضی ویټامینونه کم شي د هیوا جن هم دا کېدای شي او کله کله د خوبي دانو ډیر عوامل لري او د ما دغه تاسو مشوره دا ده چې کوشش وکړئ یو خمو متخصص سره د نږدې مشوره وکړه چې هغه تاسو د د وینې معاینات ودی کی هغه معاینه کې خصوصا څلور مهم امراض دي په وینې کې چې متداخله کې چې اول هپاتایټس بی دا هپاتایټس سی دا سیپلس دا ایچ آی وی دا دا وکړه هر یو انفیکشن وینې ته داخلي کې حتی ایچ پایلوري کې د میډې میکروب هم کولای شي دا د وېښتانو په توګه دوی کې زیات رول ولري نو دا وکړه او کله مثلا د یو نیم سل نو نو د وېښتان کم پیږي دا یو نارمل پروسه ده چې تاسو تشخیص وکړه ان شاء الله جوړیږي
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات او سیبل اوریدونکو ته ورزو چې دا اوریدونکو خپل خبرونه د منتظر بینه پرېږدي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي راډیو نه اوري
خیر سیلوزین سے محترم آستا سلام ڈاکٹر صاحب لوریدون کو سلام و ایم حمدرد لقمان
استری مشی حمدرد سے مہربانی ہو کہ چ پختن لری
اول کو تا سنا مان نہ سے بس رواد وال تا پار ما برخه کی معلومات لاند کا و یا پختن می داد اس دغه بدن فزیکی قوت او کمزورتیا دغه هم د وختوس پینه دا غربیدا کی رول لري کنه او بل بختنه می داد ډاکټر صاحب محترم نلودین صاحب سے یو مریض مثال له خبره دیغه دوا اخري تی دی کنه یا د شکر د سی دوامدار دوا اخري ګولای دغه هم په هغه کې مالی دی دی عملی سے دغه سی مریضانو وختو سی دی او بل دغه اکثره خلک سے کار کوي په ګرمر کې او په ګرمۍ کې سر تړي په یو دسمال باندې کنه دغه هم مالی دی لودي سه محترمه سي دغه خلکو بیا ویخته په سوي دي او دا یعنی سم دا وجه دا وکړه دغه تړلو نه بغیر بل کومه وجه کېدای شي کدا یې هم وجه کېدای شي
خبير مننه همدرد صاحب سلامت اوسې کور مو ودان ډاکټر صاحب مهرباني
مننه جناب همدرد صاحب واقعا شي پوښتنه یې وکړه اول پښتنه خدا به چې دا جنسي کمزورتیا هم د اسکانو باندې تاثیرات کې کې نه وو په دلته بیا په جنسي کمزورتیا پورې هم مخصوص هورموني مشکلات د جګه د وجود مهم د وجود هغه مهم ارګانونه کنټرولوي مثلا تایرایډ په نوم باندې یو غوډه ده چې هغه مخصوص هورمون تولیدوي هغه هم د جنسي قوت کنټرول او هم په ویښتانو کې خاص رول لري کله کله چې د غدي ته کوم ضربه ورسیږي یا د غدي فعالیت کم شي یا فعالیت ډیر زیات شي په دواړو حالاتو کې هم جنسي قوت ضعیف کیږي او هم په ویښتانو باندې منفي تاثیرات کوي راځو بل موضوع ته چې هغه کسان چې مختلفې دواګانې خوري مثلا د توبرکلوز دوا خوري د مورکی دوا خوري د شکر دوا خوري او یا مثلا خدای نه خواسته هغه د پوسټو کې یا د کو سرطان ولري هغه ته بیا رادیشن هم ورکوي شواګانی ورکوي یا مثلا هغه لپاره کیموتراپی په نوم باندې یو مخصوص دوا ده چې هغه په شپخانو کې ورته توصیه کیږي دغه ټول چې کوم دی په دغه باندې په ویښتانو باندې منفي تاثیرات کوي ولې برعکس دلته یو قسم نورې دواګانی دي چې هغه ته د استراید یا اغم دی هورمون خاندان د کچیر دغه بیا لږ هغه مقدار نه زیات او خورل شي هغه برعکس بیا د انجونو پر مخ باندې بیا ویښتان را پیدا کوي چې هغه ته هر شوټی زم وای هغه یو بل موضوع ده چې بیا چیر ته وخت ان شاء الله به هم بیا په تفصیل سره خبرې وکړو
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدون کې دلته نوبت کې ډیر دی البته واتس اپ کې پیغامونه راستول دي چې د پیغامونه ډیر سره ورته ډاکټر صاحب ما هم د اوریدونکو د پیغامونه سره سر پر سر واچول مال چې خفانه سي زکه اوریدونکو چې پیغام پرېګ دی پته مې به چې بیرته خپل پښتنه ووري د پیغامونه سره ورو ډاکټر صاحب ورسره به تفسیر وکړو
سلام علیکم له احترامات چاولی اندرلم د جنوبي پښتونخوا د زیارت اوسیدونکو مال ډاکټر صاحب نه پښتنه داد چې مال ډیر وخت وېشته تویږي مال ډیر رقم شیمپوګان استعمال کړی دي خو تر اوسه پورې د وېشتو توې در نه دي درېدلې له تاسو دایل کوم چې ما ته دوه یو حل را وښو د پدرنشت کور ما بعد
السلام علیکم یا فادر له ټول کارکونکو ته خپې او کې روغ او جوړ وېست ولا د ایما د سلو پینځه میاشتې کېږي چې سر وېښته مې ټول تویېدل چې لس به مې لاس کې راغله لږ به مې زور ورکړ لس وړه به راووتو که موټی به مې ونیو ټول موټی به راووته ما بیا کال کړه چې کال مې که دوایانې خورم هېڅ فایده نه کوي او ګیره مې ورسره توی سه د سترګو د وریځې مې توی سه باڼه یعنې د ټول بدن وېښته مې تویېدل تنه د سر ګیره نه ټول بدن وېښته مې تویېدل خو نه پوهېږم الله څه وکړو که کومه حل لاره یې تاسو ته معلوماتي
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته فیصل یم د ننګرهار ولایت څخه ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده زما د سر وېښتان تویېږي که د مخنیوي لپاره کوم حل لار راته وښیې مننه
زما وېښتان داسې کم کم تویېږي سر مې کرخ لري دا کومه ستونزه ده که ډاکټر صاحب محترم جواب راته ووایي خارښ هم ډېر کوي دغه شنه تویږي داسې له منځ سره تویږي له کرخه چې زیاته شي بیا ډېر تویږي او چې کرخه کمه یې کړي دا سپینه پرخه دا زموږ کرخه بول بیا داسې زیاته یې ډېر تویږي او چې دا نه یې بیا نو عمره کم تویږي عمره نه تویږي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو محترمو اورېدونکو کارکوونکو سلامونه کوم. زما یو زوی دی تقریبا 12 کاله دی او دلته په جلال آباد کې مې ورته یو دوه وارې ده سر کې ویښتان تویږي خو چې کله دوا وکړو ویښتې پوره شي دوه نسخې وخوري بیا هغه ویښته لاړ شي. بیا یو څه وخت مخکې پېښور ته تللي وو هلته مې یو دوه نسخې ان په سر کې ورته ستنې وکړلې ما ورته ویلې مونږ ځو بیرته نو هغه دا معنا چې د هغو هغه دوز پوره شو خو بیا یې ویښته ما هغسې بېرته تویږي ټاپه ټاپه سر کې راځي نو دې دپاره داسې یو نسخه یا شامپو یا څه شی چې مطلب هغه بیا تکرار نه شي او بار بار هغه اقتصادي د غم تاوان دی او بل هغه ماشوم هم خفه کیږي ځکه میډیسن د هغې صحت دپاره هم تاوان کوي بار بار.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او مینهوالو ته. زه د سعودي عرب نه ما تاسو ته لیکنه هم وکړه چې زما یو بچی دی دغه ورنونه یې خوږیږي او ویښته یې وستویږي څه کال یې دولسم نه پرېږي که په دې اړه ما ته معلومات راکړل نو ډېره مهرباني به وي.
ډېره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. زه پوهېږم چې پوښتنې ډېرې وې اما یو ډول ډلبندۍ چې ما کړې ممکن تاسو هم ځان سره دغه محاسبه کړې وي ځکه تاسو نه پوښتنې ډېرې کېږي درې او څلورو برخو باندې دا پوښتنې راڅرخېدلې همدې لپاره ما هم سره سر په سر کړې. یو دا چې د ویښتانو تویدل دي اورېدونکي شکایتونه لري وایي چې د مخنیوي لپاره چې دوی هغه کومه شامپو یا کومه درملنه چې ورته توصیه شوې هغه چې کړې ده له هغې سره هم دغه د ویښتانو تویدل نه دي درېدلي. بل دا چې یو اورېدونکي ویل چې ویښته مې هم تویږي ګیره مې هم تویږي او باڼه مې هم تویږي چې د دې لامل څه دی او د یو 12 کلن ماشوم کې وایي د ویښتو تویدل جمع د عضلاتو درد خصوصا د پښو او رنونو درد دا دی. او بل اورېدونکي چې اړیکه نیولې وه د سر د پرخې یادونه یې کړې چې سر کې پرخه یا پخه ده نو هر رقم چې تاسو ډاکټر صاحب وایي چې دا پوښتنې هم ورته همداسې لاندې لاندې ځواب کړو تاسو مهرباني وکړئ تاسو حتماً یاداشت نیولی ډاکټر صاحب.
مننه. زه به په ترتیب سره هر یو ته ډېر شاک معلومات ورکړم او مفید انشاءالله. اول خو شاولی خان اندل ته سلامونه وایم. ګران وروره دا چې شامپو یا صابونونه هغه د ویښتانو په مخنیوي کې هیڅ رول نه لري. که غواړئ چې تداوي شي نو ته باید له یو ښه متخصص سره مشوره وکړي تر څو اصلي فکتور معلوم شي او هغې نه به تا ته هغه لازمه نسخه ولیکل شي. راځو هغه دویم نفر ته چې هغه وایي هم مې ویښتان سپینېدل او بیا ټول ویښتان مې توی شول. کله چې مثلا ټول د بدن ټول ویښتان تویږي دې ته الوپیشا ټوټالس یا الوپیشا یونیورسالس وایي چې دا یوه سیستمیکه ناروغي ده. البته دا هم په د وجود هغه دفاعي سیستم کله کله داسې اوسي په خپله په ویښتانو باندې حمله کوي او په نامعلوم علت باندې دغه د ویښتانو د فلیکول له منځه وړي. دلته نو بیا دغه ناروغ کوشش کوي چې مختلفې دواګانې واخلي په یوازې دې چې دوته فایده ولري هغه ته نقصانات پیدا کېږي. نو دلته دغه ورور ته ښه مشوره دې ماده ده چې اول خو دې د داخلي یو متخصص یو پروفیسر سره مشوره وکړي چې دوته د دې د بدن نور سیستمونه وګوري چې آیا د دې د ګردو هغه غداوات چې هغه هورمونونه تولیدوي هغه نارمل دي. هغه ته سوپرا رینال بلیند وایي دوه غداوات دي چې هغه د ګردو له پاسه موقعیت لري. کله کله دغه هورمونونه د دې په تولیداتو کې یو څه ناڅه نقصانات راځي د هم په ویښتانو باندې تاثیرات کوي. پاتې شو سپینوالی بیا ډېرې علتونه لري. کله کله نه مهم علت د ویښتانو د سپینوالي ویټامینونو کموالی ده ایرسي ده او همدارنګه دغه مختلفې شامپوګانې او کیمیایي موادونه چې په سر باندې لګوي دغه زیات تاثیرات ورباندې کوي. راځو درېیم نفر ته چې هغه پیسل نومېږي او ننګرهار کې اوسېږي. دا وایي چې ما د ویښتانو پوهېږي او خارښ هم کوي پخ هم کوي او دام کوي. په سر کې په پوستکي کې مخصوص غداوات دي چې هغې ته سبیشل ګلیند وایي. یوې وظیفه دا ده چې په نورمال حالات کې دومره چربي تولیدوي چې هغه هم د سر پوستکی نورمال وساتي او هم ویښتان یوه اندازه غوړ وساتي. کله کله داسې وسی چې یا ډېر کیمیاوي مواد به په سر باندې ولګوي، مختلف رنګونه ولګوي، مختلف شامپوګانې استفاده وکړي، د هغو غداواتو په تولیداتو کې تناسب فرق راځي. هغوی نشي کولی چې په نورمال حالات کې دومره چربي تولید کړي چې هغه د دې د پوستکي دغه حالات هغه بیلانس نورمال وساتي. نو کله چې دلته د دغو چربیانو تولیدات په پوستکي کې کم شي، نو دلته معمولا سیبوریک درماتایټس یا ډینډروف چې ورته وایي، پخه چې ورته وایي، دا رامنځته کېږي، خارش پیدا کېږي. نو دا هم باید دا ورو له یو ښه متخصص سره مشوره وکړي تر څو علت معلوم کړي. ولی که موږ ته ووایو چې ته پلانۍ دوا واخله، دا به لازمه نه وي. یا پلانۍ کریم استفاده وکړه، باید دا له نږدې نه وکتل شي او هغه اساسي تداوي وشي. بل هغه دولس کلن ځوان چې دغه ماشوم ده، نو هغه وایي چې زما ویښته ټاپه ټاپه کېږي، دې ته الوپیشا آرې ته وایي. دا نو معمولا په دې ځوانانو کې اکثره پیدا کېږي، په ماشومانو کې ډېر زیات پیدا کېږي. مهم علت په دې کې د ویټامینونو کموالی ده، یا مثلا د بعضې ناروغیو وجه ده. په بدن په پوستکي کې مخصوص میکروبونه په سر کې پیدا کېږي چې هغې ته فنګل انفیکشن وایي، یا فنګسونه ورته وایي. دغه بیا معمولا په همدغسې د کم عمر ماشومانو په سرو کې پیدا کېږي، چې دا ناروغي بیا ساري هم ده. په دې کې هم ټاپه ټاپه شکل لري، او بیا نو ویښتان یې تویږي. خو دلته د الوپیشا آریتا او د فنګسونو تر مابینه تفریق صرف یو متخصص ډاکټر کوي شي، چې هغه مونږ یو خاصه معاینه لرو چې هغې ته در مسکوپي وایي. مونږ هغه ماشوم د ماشوم لاندې ګورو چې آیا د دوی ویښتان دننه مات شوي دي، او که د شروغ راوتلي دي. که چېرته ویښتان مات شوي وي، نو دا مطلب دا ده چې دلته میکروب ده، دلته فنګس انفیکشن ده. او که ویښتان یې مکمل بیخ نه راوتلي، نو بیا علت یې چې کوم ده، بیا ځو هغه سیستمیکو ناروغیو ته ځو. نو بیا هغه ډېر عوامل لري، هغې دپاره بیا اصلي فکټور پیدا کول په کار دي. دې ورور ته هم زمونږ مشوره دا ده چې له متخصص سره مشوره وکړه چې هغه اصلي علت یې معلوم شي. سعودي ورور هم زنګ ویلی وو، هغه ویلي دي چې ما یو زوی ده، ویښتان یې تویږي او عضلات یې دغه کې درد کوي. نو هغه موضوع خو د عضلاتو شاید اورتوپیدي ډاکټر یا داخلي پورې اړه ولري. ولې د ویښتانو تویدل په ځوانانو کې، هغه کسان چې مثلا یا ډېره مطالعه کوي، دی وایي چې دولسم اوس تاریخ ده، یا مثلا اکرانیک ساینوسایټس ورته وایي، په مکمل ډول په ځوانانو کې د پزې بندش رامنځته کېږي. د هغې دپاره دغه ناروغ کوشش کوي چې مختلفې دواګانې واخلي، د زیات او انټیبیوټیکو استفاده کول هم ویښتان سپینوي، هم د ویښتانو په لوېدلو کې رول لري. نو دغه مهم علتونه دي. نو دلته هم زمونږ مشوره دا ده چې باید دغه موغوته ورور ته یو ښه معاینات وشي او اصلي علت یې معلوم شي. نو تداوي بیا ډېر اسانه ده، ولې که نورمال د ده مستر یو نیم سل پورې ویښتان د ورځې تویږي، باید ورته تشویش نه کړي، دا یو نارمل پروسس ده.
او سلامات سي ډاکټر صاحب، کور مو ودان دغه د سر د پخو پاړه باندې هم، یا په سر کې هم د یو رقم وړو دانو سرو دانو پاړه باندې هم اوریدونکو پوښتنې ډېرې پرې کې. فقط زه دوه پوښتنې غواړم چې تاسو واورئ چې ورته ځواب ورکړو.
السلام علیکم ورحمت الله. آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. ډاکټر صاحب ته هم سلامونه او احترامات. د مونږ دغه ویښته چې دي، یو خدا پخه کوي، د بریتونه دي، ګیره ده، او سر پخه کوي او خارخ لري، بیا چې وګره دا وینه کیږي. هماره دې کوم علاج دایمي علاج اوس یو قسم لوشن نه ته دلته راکړه، او ډاکټر صاحب خو هغه غسو اته استعمالو مخیمه چې استعمال نه کمه بیا پخه لري. ډاکټر صاحب نه کدای معلومات کوي موږ ته. کور مودان آباد اوسي.
سلام نه خاصته کوي د زما سره چې سپین په خو کې باندې کوي پخه څوک چورته پخوي دغه شی کوي. خو د پخې دپاره مې شامپو او داسې درمل استعمال کړي، د هغې سره ورکه نه شوه. داسې لمده غوندې پخه ده.
ښه، ډیر مننه ډاکټر صاحب چې تاسو او سلمندي کوي او دغه پښتنې اوري اوریدونکو د سر د پخې پاړه باندې پښتنې درلودلې. البته دا به وروستۍ پښتنې وي ځکه پښتنې ډېرې دي ټولو ته نه رسېږو. څه وایي په دې برخه کې هم ډاکټر صاحب لاندې تبصره وکړي بیا به بحث سره کرا کرا راټولوو.
دواړو وروڼو ښې پوښتنې کړې دي. مخکې ما هم ورته اشاره وکړه چې د سر پخې یا کله چې په سر کې دانې پیدا کېږي نو دې ته فالیکولایټس وایي. دلته بیا معمولا څو علتونه دي. یو خو مثلا هغه کسان دي چې په دې اطرافو کې اوسېږي په سر کې مونږ ورته سپګي وایو په انګلیش کې ورته په ټپ کې ورته لایس وایي. دا هم کله کله داسې اوسي چې هغه د تر دغه د دانو سبب کېدای شي ځکه چې هغه ځای معمولا زخمي کوي او دی مجبور به چې هغه وګوري. کله چې ګری هغه وینې کېږي او هلته بیا نور مجاور میکروبونه دي چې هغې ته سیکنډري انفیکشن وایي هغه مداخله کوي او دلته وړې دانې جوړېږي. نو دا مهم علت ده. پخه مخکې هم ما ورته اشاره وکړه چې دا هم په هغو کسانو کې ډېره پیدا کېږي چې د هغوی پوستکی په معمولي ډول وچ وي یا مثلا د دوی پوستکي کې هغه غداول چې هغه په نورمال حالات باندې چې چربي تولیدوي په هغوی کې چې هغه زیات له هورمونونو پورې اړه لري د هغو په تولیداتو کې مشکلات رامنځته کېږي. یعنی هغه کوم غداوات یا هغه ګلین چې په طبابت کې ورته وایي هغوی نسی کولای په نارمل حالات کې هغوی عمر چربي تولید کړي چې هغوی ته هم د پوستکي غوړوالی ورکړي او هم یې ستانه ته. کله چې دغه غداواتو کې کوم مشکلات رامنځته شي مثلا عوامل یې ډېر زیات دي نو بیا دلته پخه رامنځته کېږي. نو کوشش وکړئ د پخې د ورکېدلو په خاطر باندې تاسو کولای شئ چې له غوړو موادو نه یا له غوړو نه استفاده وکړئ ترڅو پوستکی ستاسو غوړ وي او بیا نو نه بعد به بیا تاسو ته دغه پخه بار بار نه پیدا کېږي. یعنې ځکه چې د وجود سیستم کې چې کله غوړ کم شي غداوات غوړ نه شي تولیدولی ستاسو پوستکی نورمال نه شي ساتلی نو تاسو دلته مجبور یا طبیب مجبور ده ډاکټر مجبور ده چې هغوی ته مخصوص آیل ولیکي د سر مخصوص روغن دي یا مخصوص تیل دي چې هغه په عام بازار کې مونږ ورته د شړشمو تیل هم ویلی شو د دې نه هم استفاده کولی شي نورو غوړو موادو نه هم استفاده کولی شي نو بیا دغو سره دا پخه کمیږي او له منځه ځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سراځي چې ورو ورو بحث سره راټول کو. ډاکټر صاحب د ویښتو په ارزښت هم خبرې وکړې د تویدو په عواملو باندې هم خبرې وکړې او دا چې په عواملو کې هم بیلابیل عوامل وو محیطي عوامل هم وو جینیټیکي عوامل هم وو. اوس پر راځي ډاکټر صاحب ورو ورو بحث په دې سره پای ته ورسو راټول بکو دغه خپل بحث او خبرې چې څه وو کې انسانان خصوصا ځوانان له ماشومتوب نور ته څه کول په کار دي ترڅو چې دوی د ځوانۍ سن ته رسیږي دوی ښه ویښتان ولري ځکه ویښتان د ښایست یو مهم جز هم دي. له ماشومتوبه څه توصیه تاسو ورته کوئ خصوصا هغه کسان چې مثلا په ښوونځیو کې دي شپږم وم سم د ښوونځیو کې دي دوی څه وو کې چې په کم سن کې ویختي سپین نسی او ویختل لاس ورنګي؟
خو ډېر ښه دی. خو د اول کوشش وکړي چې خپل ویښته ډېر لنډ ساتي. یعنې دا ویښتانو اوږدوالی هم په دې کې چې څومره دا ویښته اوږدېږي هغو باندې پروتین زیات مصرفېږي وزن یې زیاتېږي او هلته فولیکول د بیخ نه راکش کېږي او ژر په اسانۍ سره وځي. دویم دا چې دوی د کوشش کوي ډېر مینځل هم ویښتانو ته نقصانات کوي ډېر دی هم نه مینځي. دوی د کوشش وکړي چې مثلا د خلکو عوامو خلکو خبرې ونه مني چې مثلا په سر باندې پلاني مواد ولګوه او مثلا پیاز وټکوه اوږه وټکوه دا ور باندې ولګوه دا ټول د طب نه لرې خبرې دي دا ټول نقصانات پیدا کوي. ولو که ویښتانو ته به ګټه ولګي بلکه نور د پوستکي ناروغۍ رامنځته کوي کانټاکټ ډرماتایټس ورته وایي هغه د همدغو د وجه نه پیدا کېږي. ځوانانو کې د ویښتانو تویدل هغه ډېره مهمه خبره نه ده ځکه په ځوانانو کې ویښتان تویږي خو بېرته د هغې په عوض باندې نور ویښتان راشنه کېږي چې هغې ته ریجنریشن ابدهیر وایي. سپینوالی ما مخکې هم وویلی چې اکثره ایرسي دي بعضې دا زیات کیمیاوي موادو شامپوګانې دي رنګونه دي دا ټول منفي تاثیرات کوي. بل اکثر ځوانان کوم دې دې کوشش وکړي په خپل سر د دواګانې نه خو د انسانو لپاره خدای نه خواسته دوی ډېر تشویش کړي، نو دوی بیا له یو متخصص سره مشوره وکړي. بل هغه کسان چې هغوی عمرونه مثلا ډېر سو پخوا وشا کې دي او ویښتان یې بېخي لاړ وي، د شا ویښتان یې ښي، نو هغې دپاره اوس خوشبخته نه ده. هیا ترانسپلانت اوس په ټولې دنیا کې رواج شوی ده. هیا ترانسپلانت په دې معنی چې موږ د دوی دغه د شا ویښتان هغه ماشین باندې راخلو او د مخصوص میتود باندې ورته مخامخ کې لګوو چې دا پروګرام زما په روغتون کې هم اجرا کیږي. دا په دنیا کې اوس تبترینه تداوی ده، ښه نتیجه ورکوي. یو دا دي چې مصنوعي ویښتان دي، هغه مثلا جوړ شوي ویښتان راوړي او په سر یې ورته لګوي، هغه بیا نو اوریجنل نه راځي. دغه ویښتان چې دا هیا ترانسپلانت چې موږ ورته وایو، دا هغه کسان چې د هغوی عمر مثلا د 15 یا د 150 یا د 40 کالو په خواوشا کې د دې لپاره بهترینه تداوی ده. هغه هم په دې شرط چې دې ته ډونر وای چې دې د شا ویښتان قوي وي، هغه موږ ورته اخلو، بیا ورته په هغه کې لګو سر کې چې دې ته هیا ترانسپلانت وای. د دې نتیجه 100% ده، مطمئنه ده، او دغه ویښتان بیا ډېر قوي راځي. دلته علت دا ده چې یو خو دغه ویښتان چې له شانه واخیستل شي او په مخامخ پیشانی یا تندی کې ورته ولګیږي، دلته فولیکول ډیر قوي راځي، د شا ویښتان ډیر قوي دي، د وینې جریان هلته ډیر زیات ده، زیات وي، ویټامینونه او دغه ورته زیات د وینې د لارې نه ځان ورسي، نو هغه ویښتان ډیر قوي او ښه نتیجه ورکوي. نو ښه خبره دا ده چې د ویښتانو لپاره دي هغه ځوانان اوس تشویش نه کوي، اوس دنیا ډیره مخکې لاړه ده ان شاء الله.
ډاکټر صاحب، دا نور نړۍ کې خلک زره قیمت دي په افغانستان کې د لګښت څومره راځي؟ یو کاس یو ځان ځوان کو غواړي چې خپل وخته وکړي ځان ته؟
او بالکل په مخ کې خو باندې ما خپل دغه د ویښتانو ټریننګونه چې ما اخیستلې دي د لومړي ځل ما په افغانستان کې شروع کړو، په کاناډا کې یو مریض نه 15,000 او 14,000 ډالر، په امریکا کې هم دغه څه وري. په افغانستان کې منګه چې دی مریض اقتصاد ته ګورو، لاغه 5000 افغانۍ نه واخلې تر 1,00,000 افغانۍ پورې منګه شاید واخلو. ولې په دې کې زکه چې دام په هغه خاطر باندې چې منګه دې لپاره مخصوص ټیم ټریننګ کړی دا، یا ماغه مثلا یو 8 نفر په یو نفر باندې کار کوي، یعنی په ډیرو کمو پیسو باندې په افغانستان کې او ډیره ماډرن تداوی کیږي، ایڈوانس تداوی کیږي.
بله ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم نور بحث پای ته رسوم. دغه آزاد هوا یا دلمر وړانګې په وښتو باندې څه اغیز کوي کنه؟ اکثره کسان چې دي مخکې په بحث کې هم یادونه وشوه چې خولې په سر کې، لونګۍ په سر کې، ځینې کسان چې دي د کار پر مهال باندې سر تړي، دغه د سر تړل یا هم په ژمي کې یو ډول کشکي خولې اغوستل، دغه هم د وښتو په تویدو باندې کوم اغیز لري او کنه؟ کله کله خدای چې وښتو ته لمر وړانګ هم ورکول شي.
دا باید ووایم چې ویښته د پوستکي یا د پوستکي په آخرینه طبقه کې راشین کېږي چې هغه ډېر ټیټ وي، یعنې جون تقریبا غټې 3 طبقې لري او وړې بیا 11 طبقې لري. نو په آخري طبقه کې دغه ویښتان راشنه کېږي. دی که په سر باندې لونګۍ تړي، که سر دغه کوي پکول سره دغه کوي، هلته د فولیکول بیخته کومه ضربه نه رسېږي. لکه یو سړی چې په کوټه کې کار کوي او یو بل سړی پاس په بام باندې ګرځي، نو لاندې غته کوم نقصانات نه شي رسوای. دلته عین هماغه موضوع ده. دا ساده مثال ما درته ویلی، هغه د تا پیسې دغه په وطندار په حساب، د کوچانو په حساب مې درته ویلی چې دا ساده مثال یې دا شی ده. ولې لمر تناسب ضرورت ځکه لري ورته چې بعضې میکروبونه د لمر وړانګو په واسطه باندې لمنځه ځي. مثلا په سر کې بعضې پراجیتونه رامنځته کېږي، مخکې مو ویلي لکه سپږې، داسې نور شیان. سو هغه بیا لمر د دیو سره ډېر سینسیټیو ده. کله چې دا د لمر وړانګې په دوی باندې لګېږي، بیا نو دغه میکروبونه یې له منځه ځي او اکثره خارښتونه له منځه ځي. بل دا ده چې د لمر وړانګې نقصانات هم لري. مخکې مو ویلي هغه کسان چې په دوامدار ډول لمر ته وي، نو د هغوی پوستکی د سرطان په مقابل کې حساس کیږي او دغه د پوستکي سرطان.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
سرطان ته رامنځته کیږي،
علت هم دغه د لمر وړانګي.
سلامات اوسه کور مو ودان اوریدونکو، ازادي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. ازادي رادیو سره اوسه په راتلونکو ساعت کې په همدې موضوع باندې په دریجه باندې بحث کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی، روسته سټوډیو ته راځي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د پوستکي د ناروغیو له متخصص ډاکټر زلمی خان احمدی صاحب څخه ډیره مننه.